السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ ملمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان شل ورځې نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګاندا ته په لوی توپیر ماته ورکړه. افغانستان په دغه لوبه کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سیالي لوبډلې ته د 104 اتیا منډو هدف وټاکه. یوګاندا ټول 1400 لوبول او د 850 منډو په جوړولو یې ټول لوبغاړي وسوځیدل. نننۍ لوبه افغان لوبډلې د 125 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان په لوبغاړو کې د پای لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران 3450 منډو ملګرتیا وکړه او روسي او په بل پسې وسوځیدل.
نو وات ا کم بیک فرام فازل هاک فاروقی د بیگ ان سوینګر.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذي توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون په خپل ایکس پانه لیکلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاوړتیا باندې ټینګار شوی دی. د اروپای ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلې چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع د رامنځته کولو په هدف سیمه ایز او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلاسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلې دي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوحې درېمه غونډه د همدې جون میاشتې په 13 نیټه جوړه شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد کړی دی. دغه وزارت بیگانه وخت رسنیو ته په یو لیګل شوی خبر پاڼه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلی بللی او زیاته کړي ده چې پر مهال تښتونکي هم نیول شوی دی. دغه ماشوم چې ویل کېږي د یو سوداګر زوی دی څو ورځې وړاندې بلخ ولایت کې وتښتول شو او د تښتولو د مهال ویډیو هم ډیره شریکه شوه چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوی و. د طالبانو کورنیو چارو وزارت د ژغورل شوی ماشوم انزور هم خپور کړی او ویلی دی وروسته به د پیښې ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه، دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایرانی تومان او پاکستانی روپۍ پکې کارول کېدي. د طالبانو ولایتي چارواکو پر دوشنبه د اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې دا اقدام د خاري نظم د کمیټې په وړاندیز کړی. اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه له څو سپارښتنو وروسته عملی شوه. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان د تیر نظام لخوا هم هڅې شوې وي، خو تر ډیره بریالۍ نه برېښېدې. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناخت کارتونو د ویش په اړه څېړنې کوي. د دې ادارې دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د راپورونو له مخې د زرداد په نوم یو افغان ته به د پاکستان شناخت کارت یا د هویت کارت ترلاسه کړی دی. پاکستاني رسنیو د پاکستان د تحقیقاتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک کارتونه یې لیدلي او په اړه یې له نادرا ادارې سره چې د نفوسو د ثبت او راجستر مسولیت لري خبرې کړي. پاکستان لږ تر لږه 15 لک افغان کډوال له دغه هیواد را ایستلي او وایي چې د هغو ټولو افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد د خیانت حکم لغوه کړ. دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیشن مشر لا هم په نورو تورونو باندې په بند کې دی. خان خپل محکومیت رد کړی او ویلی دی چې په دې خاطر محکوم شوی چې د فبروري په ټاکنو کې ګډون ونه کړای شي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل کې د پارلمان لخوا به واک شو تر 120 زیاتې دوسیې لري. اکثره دا دوسیې د هغه د صدارت وخت ته ورګرځي چې د اختلاس له واکه ناوړه استفاده او د دولتي رازونو د افشا کېدو په اړه دی. د اسلام آباد محکمې همدارس پرون د تحریک انصاف پاکستان د مرستیال شاه محمود قریشي د بند سزا هم لغوه کړه. دغه دوه کسان په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر لخوا اسلام آباد ته د استول شوی په ټلګرام د خبرولو په تور هم محکوم شوی وو. او امریکایي چارواکي وایي تر اوسه د حماس لخوا د اوربان په تړاو کوم جواب نه دی ترلاسه کړی. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. امریکایي چارواکو تایید کړی چې تیر اونۍ د اوربان او د يرغملو د خلاصون تر هله حماس سره شریک شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر پرون دوشنبه خبري اعلان ته ویل چې دای پورا ډاډه دی چې اسرائیل به له دې وړاندې سره موافقه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو همکار د یک شنبه پورا تایید کړ چې اسرائیل د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د طرح اډانا یا چوکاټ منلې ده.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر میرمنې شکایت کوي وای دا چې په سیهی برخه کې د خځینه کارکونکو شمیر کم شوی دی. دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې لګن ستونزو سره مخ دي.
او ریدل خبره نه کوم ما خپل د لیدل کتل مې دي. هغه کور کې محرم نه ستو شته دوی حق نه لري، یعنی دوی جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکه سدا واکسین کړي.
د ماشوم د روغتیا په تیربیا دی واکسین په برخه کې د خځینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی.
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خځي په هغه خاطر تر خځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي. بیا د واکسین ټیمونه ورزم په کور دروازه ټکی خځو ته اجازه نه شي باندې ماشوم راو باسي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتي ام وکړی. درمن اردوونکو د سی برخه د کارکونکو په وینا افغانستان یو لغوه هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه خوده شوی. ځینې د زیګون پر وخت مري. یو شمیر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي. په دې وروسته یو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي. د کابل اوسیدونکو ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسیناول ماشومان په کورونه کې خو خزې دي کنه مایندې دي خزې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسین شي. ډاکټران نه واکسیناتوران نه نو دا اخره دا جامعه به خراب کړي. په توګه چې پولیو لپاره مونږ الیزل کوي چې پولیو له باندې لاړ شي او دې خونه مونږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د خزو دروازو شاته تک تک وکی چې ماشومان واکسین کی خزو دروازو شاته نارینه ځي او خزو ته ځواب ورکوي چې وی چې تاسو نور کار مکوئ په دې وره.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وای د طالبان حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلې دي چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپل خځو ته اجازه نه ورکوي چې په سی برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سی خدمتونو لپاره لاړ شي که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي.
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکو او خدمت وړاندونکو په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو. بل خصوص یو شیزینه پرسونل یا ډیر محدود سوی دي. اول خو خپل د کورنۍ د خو یو شیز کچيري هم یو کورنۍ مثبت اوس پاسواد اوس تحصیل کرده اوس هغه بیا هم خپل لور یا خور ته وایي سي ورسه زوی ته په دا برخه کې زده کړه لري تجربه لري باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کړي. یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داس کسان دی اول د خپل کورنۍ د خو دوی مشکلات لري کله سی خو راوځي وظیفه پیدا کیو بیا په دا برخه کې کار کوي نه په لیرو پروتو سم خو قطن بل خصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سي دوی د شيزه لیرو پروتو سم ته نه لږی بیا سي دا زی وظیفه تلاسه کې متاسفانه سي بلا محرمه دوی په دغه برخه کې دوی نه استخدامي ویزه. یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسري بلا محرمه دي په کور کې داسې څوک نه لري او کاشکې ته محرم ته ماش ټاکلی وای یو ورور یو خاون په اصطلاح یو خپل دوست قریب یا اولاد به د ځان سره پیوس کړی وای. اما تاسو ټاکلی ماش د یو محرم لپاره نه لري، نو بیا خورکی څنګه په دغه یو ماش باندې سلیر وی ساعت د خپل محرم د خپل کار هم وباسي، د خپل درس هم وباسي، او د خپل یو سماش د پاره لیرو پروتو څنګه سلیر وی ساعت به له ماشه د محرم د ځان سره وګرځوي. لومړی خود ته صحیح پرسونل نه لرو، او کله چې مشته یو صحیح پرسونل د یو لیر ځای سره سينو حد اقل باید موږ دغه ځاینه کو، باید دغه واکسین او دغه دواوی ترلاسه کو. متاسفانه دا سنه ساو درې ما دغه دیری وا نن غیرت دا خبره ده چې په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي، امه پاغه کې یو څو کور پاتې سي، ځکه په هغه کور کې محرم نسته او شته دوني حق نه لري، یعنی دوني جرأت نه لري سي دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکې سي دا واکسین کوي یا پولیو کنه په دغه پوری مربوطه سي. ولا شرم ده بل محرم راووتل یا محرم په کور کې نسته څنګه نارینه تور وتل ماشوم دی وروي سي. دا درې هغه منفي نقاط سي زموش په ټوله نیک متاسفانه زموږ شزه سره مخامخ دي او دا ستونزه مشکلاتو سره، یعنی اوس مهال هم دا لړۍ دوام لري ډیریږي، اما په دې کې کوم کمش موږ نه وینو، ځکه زه خپل د صحیح برخي یو کارکونکی وم او ما خپل د خلک ویلې ده لیدلې مې دي، او متاسفانه اوس هم او رستر بلې هغه حالات ډیریږي کوم مثبت بدلون موږ نه د بشکلې ده.
په کلیو او باندو کې بیا یو شمیر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل خځو ته د اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي. د تب دی پنځي مسله اقلوي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلوم ماشومانو ته رسیږي.
صحي کارمندان چې دي بخصوص د واکسین شان په برخه کې د خزي اوسېږي، لکه پویګي د افغانستان د خلکو د رسم او رواج په اساس د اجازه نه ورکوي کنه چې سړی کور ته داخل شي واکسین وکړي، یا د کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو په اړه، ځکه چې کله چې دی واکسین کوي کنه لکه معلومات غواړي، یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کوي، نو د دې په اساس یو تماس پیدا کیږي. نو افغانان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایت کې دا مناسب نه ګڼي، نو کله چې دا کار ونشي، یعنی ښځې مېرمنې په دې سیستم کې ونه اوسېږي، واکسیناتور په توګه خپله وظیفه ونه شي کړی، یا په دې نورو صحي برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کېږي، لکه مورانې دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بي، نو کله چې واکسین ته ونه ته نو دا زمینه ده ته فراهم کېږي. لکه یو مثال به درکړم، پولیو یو بدبختانه هیواد تر څوب کې د نورو محدود هیوادونو سره تر څوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده. نو یو مثال پولیو د موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي، یا نور صحي معلومات چې د کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د میرمن ته ورکول کېدل چې څنګه خپله کورنۍ د پلانینګ وکړي، فیملي پلانینګ سره هم وکړي، هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس خسته ورکول کېدل، د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ لپاره، د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضروري دی، هغه نه په دې شاته پاتې کېږي. نو کله چې دی شاته پاتې شو، دی په دې شان پوه نه شو، نو عواقب به لکه همدا جامعه د موږ د ښځې نه جوړه ده، ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي. نو کله چې دا مشکلات پیدا شي، موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعات نه پوهېږي، بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته کړو. نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو، یو واکسیناتور راشي، هغه سړی اوسېږي کور کې، تنه موږ یوه ښځه ولرو، هغه د ماشومانو سره او ښځې ته ویل شوي کور کې، یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته، ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي، هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي، نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي. کله چې واکسین ته بونه تلل، نو ماشومان نو واکسین کیږي، چې کله واکسین نشي، واکسین یو اساسي شی دی یو ماشوم د ژوند لپاره، د هغه د آینده ژوند لپاره، نو چې کله واکسین نشي، هر هغه مرض چې دی واکسین کاوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي، هغه به د آینده کې پیدا کیږي. پولیو د پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د یو څاڅکي لپاره چورته نه شي، اخر کې به مثلا د گذر باندې اخته کیږي، نو کله چې په گذر اخته شوه، د خپل درس تحصیل هر څه نشته پات کیږي، او جامعه ته به یو ناموسمه را یعنی یو وګړه تقدیم کیږي نو کله چې دا سړی له خوانم تنبیه شي او کله چې محیط ته اهتمام هم دسوسیږي لکه د زړه غټم کی که وغواړي یو اقدام وکړي خپل ماشوم شپ خانې ته بوزي وغواړي کله محرم خو نه کیږي چې همیشه چا سره مثلا په کور کې سړی اوسیږي سړی شاید تللی وي بیرون ته ښځتنه یې دلته ماشوم ژوبل سي کومه حادثه وکړي بام نه راوغورځي نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي نو دا چې کله اوسي جامعه کې محرم دا د دې موضوع سره موجیش چې محرم نشته دا خپل یو مشکل ده او دا مور کوشش کوي چې همدا مشکل په دې کور کې حل کړي ځکه چې بیرون ته چانس نشته بیرون ته شپخانې ته لاړ شپخانې کې ښځې ډاکترانې نشته کله چې بیرون ته ځي بیرون ته باید دې سره محرم اوسیږي نو تاسو چې پوهیږئ چې صحیح مشکل باید په یو صحیح سکتور کې حل شي هغه چې کله کور کې حل کیږي دا خپله دې ماشوم ته دا کور کې چې هر مشکل ده دې ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي
نارینه هم د خجیناسی کارکونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دی هم خپل نوم نه راته یادوي وایي
صحی برخه کې د خزنه ورول ډیر مهم ده په خاص ډول په لری پروتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندې کې ځکه لا هم په ډیرو کلیو باندې کې خزنه او ته اجازه نه ورکول کېږي کورنۍ له خپل بته چې دوی د نارینه پرته صحی مراکز ته لاړ شي خپل ماشومان دي یا وته واکسین وکړي او یا د نور ناروغي درملنه وکړي مهم او لازم خبره ده چې باید خزنه کارکونکو کې صحی کارکونکو په دندو باندې وګمارل شي سو د لری پروتو ولسوالۍ او خزنه وکول شي چې په ډاډه زړه یو روغتي مرکز تلاړ شو په دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وی چې الته خزینه صحیح کارکونکو شتري او دوی به وکول شي چې د ماشومان او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي او کچېته د خزینه صحیح کارکونکو کې البته په دنده ونه ګمارل شي معلومه خبره ده چې پر ماشومان باندې منفي اغیز کول شي د ماشومان روغتیا ته زیان رسول شي کوم ناروغي شي دا په پیاتمن غالبه کیږي او د ماشومان روغتیا ته په تاوان رسوي نو مهم او لازمه خبره دغه د چې باید خزینه صحیح کارکونکو پر ټولو روغتي مراکزو کې پر دند وګمارل شي سو د لری پټو ولسوالۍ خزینه کارکونکو په ډاډز رو کول شي چې دغه روغتي مرکزونه تلاړ شو په لوم د مشمون درملنه وکړي
ډاکټر کمال شاه چې دام غړی له واتس اپ بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو دی واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي وای په نړۍ کې د سی خدماتو په برخه کې د میرمن رول زکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي کله چې سی کارکونکو هم میرمنې وي د ماشوم مور دی غستونځه لبلې خځې سره چې سی کارکونکو د شریکولای شي ل ډاکټر کمال شاه سرمو مرکه کړي په غړې سره
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچا یوازې 12% پوري کارمندان سیدی په افغانستان کې خدینه وي او مثال اوس یو کابل کې نسبتاً ډېرې وي نورو ځایو کې کمې وي 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي هغه 12% ښځې نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي بیا د واکسین ټیمونه ورځي په کور دروازه ټکوي ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي نو دغه علتونه دي دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته یې نه ورځي که ماشوم ویده یم هلته دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت ښځې دي اوس که د هند مثال راواخلې د پاکستان مثال راواخلې دا خو هغه مخ پر وده هیوادونه دي په پرمختللو هیوادونو کې خو به دا پخوا کې دا کوم کمپاینونه سوي دي په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي ښځې ولې په دې سي ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتاً تر نارینه ډېر زیات دی دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي پالنه یې د بورد له غاړې پلار خو سهار ووځي ماښام راځي له کاره نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولرې ښځینه واکسیناتوران ولرې نو د بندو پوهاوی زیات کې نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص شي
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمیر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي که هغه پولیو وي یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي
تر لس 12% د پولیو په پروګرام کې خچنه کار کوي تر دې زیات نه دی هغه هغه سیدی مغه په غټو خاورونو کې دی کلیوالو سیمو کې خو پاکسرو ځایو کې خزینه او حضور په پروګرام کې ستانه د دې لامل چې دغه کلتوري خنډونه هم دي اول ته ځینې نورې داسې ستونزې ښځو کار بندیز دی نو دا ټول د دې لامل سوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه سې باید نتیجه ورکړي څنګه سې پوهاوی باید رامنځته شي په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتا کم دی ځکه چې هلته میندو ته خو لاسرسی نسبتا که ښځینه کارمندانې نه کېږي د جمهوریت له تګه وروسته دا د ښځینهو په کار بندیز دی دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده د ښځو شمېر راکم کړی
په خپله د پولیو په هکله خبرې راته وکړئ که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړي خپرونې جوړې شوي دي خو حالات ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډیره مهمه نه نیسي بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی په دې خبرې وکړي دا پولیو څومره خطرناک ده
که سم په دنیا کې د دې ناروغي پیښې ډیر راکمې شوي دي یوازې په دوو هیوادونو کې پیښې رامنځته کیږي افغانستان او پاکستان کې د دې تر څنګ ځینې افریقایي هیوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پیښې رامنځته کیږي شمېر یې کم شوی دی خو په کامل ډول باندې دا ناروغي لمنځه نه ده تللې ځکه دا داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول لمنځه ولاړه شي لمنځه یوړل شي تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ دا وایرس له یو هیواده بل هیواد ته انتقالوي بیا په دې وروستیو کې کوم پیښې رامنځته شوي که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي هغه د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د وایرس ته انتقال وجرام مستسوی نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هدف ته رسیدلې ټکه نکړي یا معنی ګرځېدلې د تروسه سي دا ناروغینه د ورکسوي
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي خځې ته اجازه نه ورکړي دغه ته د سړی بے پروا دي بے مسؤلیت دي د پولیو په زیان نه پویږي څه خبر ده
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتا ډېر اسانه کار نه دی او یا هغه د محرم موضوع ده که محرم نه وي ورسره نو خو که چېرې د یوې کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور طبعا کار ته تللی که کار چېرې وظیفه وي یا چېرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا د دې لامل ګرځي تر څو ښځینهو صحي خدماتو ته لاسرسی کم دی او د ښځینهو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي نو خو که چېرې مور تلی سوی تر صحي مرکزه پورې په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای سوی خو دا د کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي له هغه عمله دوی نشي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي او هغه علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا ناروغي ډېره پسې سخت
دا وضعیت که همداسې دوام وکړي دا کلتوري مشکلات حل نه سي نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې د حال نسی دا وضعیت څومره دی اندېښنې وړ کېدلی سي
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی نو که تر دې نور هم پسې خرابیږي یا په اصطلاح کچېری صحیح خدمات او خلک ورته لاسرسی نه لري میندې ورته نه لري ماشومې ورته نه لري نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه مخنیوی کېدای شي هغه به په سختو ناروغیو بدلېږي داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي امکاناتو ته اړتیا لري بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هغه خلکو ته ډېره سخته شي دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري له مرګ سره مخ کېږي نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلک ورسره مخ دي
بله مخکې بیلابیلې ماسی وې دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل له میرمنو سره کېناستل خبرې کولې په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وې اوس هغه ښځې نسته غوته اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب
پوهاوی پروګرامونه تر سره کېدل کاغه د رسنیو له لارې
یا ځینې نورې لارې چارې وي. نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې سي د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري. دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي او د افغانستان له کنټیکټ سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی شي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل سوي دي، دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې سوي دي، دوی نور هم هغه خپل حق ته نشي رسېدلی.
بلې، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي. نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي او خپله بېرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، دوی هغه ستونزې مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت ناپوهي وه او د یو انسان ژوند له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې که ته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا که ته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کړې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده. او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي ده. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري، څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه کړي. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې د نړۍ تر ټولو هېوادونو پکې د ماشومانو د میندو مرګ پکې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول سي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحیح مراکزو یا تر صحیح خدماتو پورې ورسوي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو، ډیره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسیني یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ را پېښ شي زه به چېرته وړم، آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري. دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي، د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي. دا شیان دلته کشتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډېره ده چې دوی په ورته کې هغه ډېر زیات وخت نیسي. هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملمه.
درنو اوریدونکو، تاسو او د آزادی رادیو ملمه ته سلامونه وایم. اسمت ساروانیم. نن د ازادي رادیو په میلمه پروگرام کې ل ډاکټر شیرولی سره خبرې کوم. ډاکټر شیرولی په جرمنی کې اوسي. ل د میو غوښتل چې په پا پایل کې په خپل ځان درو پیښنی.
زمانو شیرولی ده کدا چې مخکې نوم واخستو. زه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې زیږیدلم تر 1989 کال کې. لومړنی زده کړې مې ماغه د وټپور ولسوالۍ متوسطه ښوونځي کې را پیل کړلې. تر دریم سم تر پایه پورې ما مالته زده کړې وکړلې. بیا له بده مرغه چې دغه وخت د جګړو په پایله کې زموږ ښوونځی وسوځېد او زه بیا کابل ته راغلم. نو بیا پاتې زده کړې مې د کابل په خیرخانې مینې یو ښوونځي کې او د هغې وروسته د خوشحال خان لیسې کې شامل شوم او تر دولسم پورې مې هلته بیا زده کړې وکړلې.
مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ شي د پوهنتون د زده کړو راته وایست او خارج ته تګ په باره کې وایست. د هغه وخت راته وایست چې څنګه کونړ مو ستیر یادی شي وته پور او کابل
یادی کې خو ټول هیواد د سړی یادی کې زما چون کونړ خو زګدلې مې پکې الته مې غلمړنه خاپوړي کلی دي تبیره چې سړی یادی کې به د خپل ځواني وختونه مې د نوې ځواني وختونه مې کابل کې تیر کلی دي. نو کابل مې ډیر یادی کې په ټوله کې خو ټول افغانستان خو دغه د وزاینې چې دي سړی چون هغه ژوند پکې تیر کلی ته به خبره ده چې سړی ډیر یادی کې خو ان یادونه په زړه راځي دغه مې ډیر
کوم خاطره د هغه وختو در پېدیږي.
د ژوند خاطرې خو ډېرې دي خو زما په ژوند کې د خوشحال خان په لیسه کې زده کړې چې ویغه چون یو لیلیه خونځي او د خونځي تر څنګ زمیشه دا ویمه چې خوشحال خان لیسه یو سیاسي مکتب هم او هغه څوک چې خوشحال خان فارغيږي ډېر کم خلک به وي چې یو سیاسي لیدلوري سره فارغ نشي. هلته چون ډېر دوستان مو پیژندل ډېر خلک سره آشنا شوم زما ژوند کې زما شخصیت جوړونه کې واقعا ډېر اغیز لرو. نو ډېر خوږې خاطرې چې لرم د خوشحال خان لیسې نه لرم چې هغه به هیڅ وخت کې یې نه شوه. دماغه ټولګیوالو سره دوستانو سره تر اوسه په تماس کې پاتې وو. هغه زما د ژوند یوه ښه برخه ده د خوشحال خان لیسې کې زده کړې.
ولې تاسو له سیاست سره دا لیسه وتړله؟ سیاست سره څه ارتباط و؟
زه نه پوهېږم. د خوشحال خان لیسه سره دې چې زده کړو یو لیه خونځي او دغه لیسې جوړه خالته چې په لومړیو کې دا خو د کوزي پښتونخوا شاګردانو ته جوړ شوی د قبایلو شاګردانو ته په ان وخت د خوشحال خان نوم ورسره تړل یو سیاسي سیوری هلته پروت و. که چا به وغوښتل که ونه غوښتل په طرف ته به یو سیاسي لیدلوري سره به واقع کېدو چې دا یو ناغوښتل شوی یو کار و چې هلته ډېر کم خلک پر خوشحال خان لیسې نه فارغېدل چې هغه د زده کړو تر څنګ یو سیاسي لوري هم پیدا نه کړی.
چې د لیسو فارغ شوی بیا کوم پوهنځي ته لاړې؟
د زما د زده کړو لړۍ چېرته دا واقعا د ډېر خنډونو سره مخامخ وه. په لومړی دریم ټولګي په پای کې څلورم ته فارغ شوم چې کونړ کې مکتب دغه وخت فیصله مجاهدینو وسوزه او یو کال د زده کړو به برخې شلو. ما بیا کابل ته راغلم. د ماما په کور کې مې اوسېدم. هلته د ژبې مشکل راته چې زه په دري ژبه نه پوهېدلم. باید زده کړې مې په مورنۍ ژبه خو په کابل کې د زده کړو امکانات ټول ته برابر نه وو. نو ما مجبور وو چې دارته یو بل خنډ چې په دري ژبه زده کړې وکړم. خو هغه پر صورت یو کال دوه کال وروسته حل شو. بیا کله کې چې خوشحال خان ته لاړم او خوشحال خان کې دولسم ټولګي تر پایه مې خوشحال خان کې زده کړې وکړې. بیا فارغ د کونړ لومړی خان لیسې څخه شوم. په وروستیو میاشتو کې هلته لاړم. بیا نو د هغې وروسته عسکري ته لاړم. دا یو بل خنډ و چې زما د هغه د وړکتوب هغه ارمان چې کوم و چې زه به پوهنتون ویم زده کړې به کومه ته پوهنځی به ویم بل یو خنډ ته را پیدا شو چې درې کاله بیا عسکري کې وم.
ولې عسکري ته ولاړې؟ په زور یې بوتلې که څنګه؟
عسکری دغه خو وخت مکلفیت وکنه او د دې په څنګ کې هغه څوک چې د دولسم ټولګي څخه اتلس کلن فارغېدل باید عسکری ته تللی وي. یعنی دا چانس یې نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شي. هغه څوک چې د اتلس کلن فارغېدل نو باید عسکری ته لاړ شي. د عسکری نه وروسته بیا غواړي پوهنتون زده کړې وکړي. دا نو هغه
دوره په هغه وخت کې چې جنګ د خلکو ته ډېره خطرناک نه معلومېده.
ډېر خطرناک اوس خپل د عسکري دوره چې دا دوه کاله مې ماردې په خاطر چې عسکري دوره مې لنډه شي او زما زده کړو ته زر امکانات پیدا شي. ما په یو جنگي کنډک کې عسکري قبول کړل. یواز در دې خاطر کوم علاقه له مخې نه چې زره جنگ سره علاقه لرم جنگ مې دا وسم بدې شي تا وخت مې خوښ نه راتو صرف دې خاطر چې زرف اخلاصم داس کړی نه یو زیک اسکر شوم چې ډېره جنگي قطه وکړل کې هغه کې مې دوه کال اسکری وکړل به په ورسته کې به کابل ترالم پات یو کال مې به په کابل کې اسکری تیر کړل واقعا خطرناک درو دا خصنا شاګردان دوپاره چې عسکري دوره سړی تیری نو ډېرو ته به دا معلومه چې سړی مطلق شړی د زده کړو څخه وړاندې کوي بېته چې بې زده کړو ډګر ته راځي واقعا دا یو بیا سخت حالت دی چې څنګه بېته ځان عیارې د زده کړو سره یعنی عسکري یو دوه کاله دوره درې کاله دوره سړی د زده کړو بیخي لرې کوي
تاسو ویل چې په یو خطرناک قطعه کې عسکر شوی څنګه جنگ تجربه مو هم کړې ده
ډېر زه د جنگ سړی نه وم خو زه اوپراتیپي کنډکونه به ولته وته ویله اوپراتیپي کنډکونل کې هغه کنډکو چې بس اره جګړې کې بداو زه به اره جګړې ته خو نه یم وتلې ځکه چې دلته به د کنډک په کتابت برخه کې مې ایداري برخه کې مې کار کاو او خو به هم کله کله به جګړو تللو خو چانس دا وی چې کله چې سخت جګړې سره مخامخ شوې او د څه خطرناک په خسره باندې به مخه شو خدای فضل
یعنی کله پټاش باندې هم عمله نه شوه
دی دا سوردا عسکری دوره خدای ډیر راضی او د څه جګړه چې بخي ژوند پکې د فکې ګټه جګړې سره مخه شو عمله خو ډیر شوې دا هغه وخت چې پردم کونړ لا وته کونړ تخلیه کوو دا ډاکټر نجیب الله په دوره کې کونړ تخلیه کېدو به زمون کنډک دغه دلاري امنیت نه وځه خپل ماغه کې و ما چې په دلاري په وګدو کې پښپو شو مونږ تلر کله د ډیرو عملو سره مخامخ کېلو د دې په څنګ کې کله چې کونړ کې و بډیر د غرونو بډیر جوګو څوک کې زمون د کنډک پوسټ وی هغه ته مونږه اکمالات کول یا بلته ورته کېدل نو هغه د وړو عملو سره ډیر مخامخ شو استو
چې عسکري مخاطب مکره بیا مو لمړنۍ کار څو یا مو زده کړو ته دوام ورکو کنه کار مو پیل کړ
نه عسکري چې مخاطب مکره زما چون د وړو توب نه مې دا هله وا چې زه نه پیګم چې ولې رات پیدا وکړ افغانستان کې هم دا د وړو توب ډیر هله هم دای چې بای ډاکټر شمه ما سره وړو توب هم دا هله وا او پاندیله می ټول ژوند کوي زباید تیبي وېما بیا نو کله چې عسکري څخه فارغ شوم به هغه وخت کې یو قانون چې هغه څوک چې عسکري دوره تیر کړي نو د خپل د لسم یو لسم او د لسم د نمبر د اوسط لمخې کولای شي 15 ته لاړ شي نو که چا اوسط خو کولای شي به تیب ته لاړ شي به نو زه پاندغه ډله کې چې د نمبر اوسط مخو نو به تیب 15 ته ورکړم به تقریبا څلور سیمستره به کابل تیب 15 کې درس ویو چې به دا بل جنجال لاغه د مجاهدینو د خپل منځوي جګړو جنجال لاغه به را نزد کړی ګټکانه کړی
بیا چې د مجاهدینو دوره راغله او کورنۍ جګړې پیل شوه تاسو څو وکړل پاتې شوی او که مهاجر شوی
نه تر یو وخت پورې خپلته وو بیا نو هلته خو داسې نه وای چې زده کړو امکانات هلته ورک شو کابل کې د جګړو په پایله کې هلته د ژوند امکانات هم سخت شولو بیا نو زه د خپلو کورنۍ سره بیا جرمني ته راغلو دلته چې زما مشر ورور یو بل ورور مې ماماګانې پخوان هلته جرمني کې اوسېدله بیا نو زه او زما پلار او کورنۍ دا بیا جرمني ته راغلو نو
تاسو ډاکټر یاست جرمني کې طب ته ادامه ورکړه
وو نو بیا لکه مخکې ما ویل چې داس مرز د کولړی سم ارزل یو خند ته جوړ شوې یو د غرب په څیر خند به ته په یو ډول معنی حل شوې دلته چراغ لمه وخت یې شو یو خپله ضرور دا او چې څوک چې زده کوي باید د پنا سیاسي پنا اسناد ولري هغه قبول شي بیا د څو مودې وروسته دا ماته سیاسي پنا قبول کړل نو ماته امکانات چې زده وکم بیا نو یو څو د ژبه کورسونه وروسته بیا مې د ژبې امتحان ورکو دا غیر نورسته بیا مې دلته د بون پانتون په ټپون ځکه د لومړي سیمستر نه بیا شروع وکړل نو مطلب هغه څلور سیمستر چې کابل کې ما ویلی وو هغه یوازې د دې د دولسم د یو فارغ د انډول سره برابر شول ما کولای شو چې د لومړي سیمستر نه تاسو ډاکټر وکم نو بیا ما غوښتل چې د کابل د بون پانتون کې مې ټپون ځې پیل کوو زده کړې به ته په ځیر سره بدل ته به وکړو به دلته فارغ شوم
دلته د پټې په جرمني ژبه هم ته لوسل درته اسانه او سختو
ډېر سختو اند وخت چې یو وخت کې چې نظم د وړکتوب هله ورا سره زه به پیدل ما چې کدا هله لته لگا کار ته ونه کوم ما ټول ژوند وزورای زکه مې پیل کو زکه د دغه د 15 کال شړ ګرځېدو بدل ته پر دې جبه واغم جبه په دسه لیول سره باید زده کی چې پانتونیز د کلیپو کې دا واقعا ډیره سخت و ان زما لپاره لومړی درې څلور سیمستر واقعا دونه سخت و چې کله کله اوس مرا په یادېږي چې ما به د کتاب د زده کړو لپاره ډکشنري څنګه کیږي او د هر جمله لاندې به مې په پنسل باندې دغه معنی لیکلی و د طب مواد د زده کړو لپاره دونه ډیر دي چې د هر ټکي به پښتو کې معنی او تلیکي دا واقعا زما لپاره دونه سخت و چې په هغه وخت کې یو خو زما شخصي ژوند کې تغییر راغلی و دغه وخت چې زه دوه اولادونه پلار شوی وم مېرمن مې وه کورنۍ مې وه په ان وخت کې پردې ژبه زده کړې نه دا واقعا ډیر سخت وخت و داسې وخت راغلی چې ما به حتی په جمو به زه بیرون نوم راوتلی کله به بیرون راووتم دغه بیرون صاحب راته ناشنا معلومېدله یعنی ډېر سخت انسوي دغه وخت کې معلومېږي چې کله په پردیو ژبو زده کړې وکړي ورته معلومېږي چې څونه سخته او څونه لوی غنیمت دی چې په خپله مورنۍ ژبه سړی زده کړې کوي دا یو لوی غنیمت دی چې چاته میسر وي
په څومره وخت کې هم ژبه زده کړه او هم مطب بشپړ کړ
ژبه خو ما یو څه دلته چې راغلم یو کال دوه کاله پورې شخصي داسې په متواتر ډول باندې نه خو په شخصي کورسونو کې مې ژبه زده کوله د هغې نه وروسته به یو شپږ میاشتنی کورس و چې هغه دلته یو بنیاد دی د اوټوبینیکا شتفتو په نوم باندې و چې دا دغه محصلینو او د هغه خلکو لپاره دی چې فکر کوم چې د لومړۍ د دویم نړیوال جګړې وروسته جوړ شوی دی او تر اوسه پاتې دی چې دغه ډول محصلینو سره مرسته کوي د هغې یو ژبې کورس و شپږ میاشتنی کورس و هغه نو کورس چې هر ورځ د دغه شپږ میاشتنی کورس نه وروسته دا امکانات پیدا کړل چې زه ځکه د پوهنتون دپاره زما یو شرط دا و چې زه باید د یو امتحان د پوهنتون دپاره د پی ان ډی ایس په نوم جرمني کې ورته ویلی چې دغه پی ان ډی ایس امتحان باید زه کامیاب شم پکې بیا نو زه کولی شم چې زده کړه وکړم نو دغه کورس نه وروسته مې تقریبا شپږ میاشتې منظم کورس او تقریبا یو نیم کال وقفه‌ای او نامنظم کورسونه مې ویلي وو.
تاسو په افغانستان کې هم د زده کړو تجربه لرئ او دلته په جرمني کې هم تفاوت په څه کې دی؟ یو خو به شاید دا تفاوت چې هر څوک پوهیږي چې دلته امکانات ډیر دي، ښې ودانۍ دي، برق شته، ګاز شته، اوبه شته، هر څه شته، په ژمي او په دوبي د تودولو سړولو وسایل شته. دا مې منظور نه دی. د تدریس په طریقه کې په شیوه کې څه توپیر شته؟
کوم څه چې ما د افغانستان کې طب پوهنځي او دلته د طب پوهنځي په منځ کې دا توپیر لیدو، یو خبره دا چې دلته د لوړو زده کړو په برخه کې محصل لپاره یو څه ازادي ډیره ده. مثلا دلته د هر مضمون لپاره ته باید هغه شیان وکړې او معین وخت یې ته ټاکلی چې دغه وخته پورې ته منظم زده کړې کوې، نو دغه مضمون کې باید امتحان ورکړې، د هغې لپاره مخکې ځان ثبت کړې. په افغانستان کې دغه سیمستر و چې بس دغه سیمستر کې باید کامیاب شي، که یو کې ناکام شي نو پاتې کېږي. دلته نو یو مضمون کې ناکام شي کولی شي هغه مضمون بیا ته تکرار کړي، نه ټول سیمستر. د دې په څنګ کې درسونو ته تګ په افغانستان کې دغه د ډېر سخت نو مطلب باید ورغلی وای، که فرزن یو معین وختونو کې وخت غیرحاضري نه ډېره شوه نو بیا مشروطېدل سره. دلته بیا دا ازادي شته چې کولی شي زده کړې په کور کې ځان آماده کړي، اطمین ده چې هلته لاړ شي، یو څه دغه ازادي لري. نور نو د موادو او هغه د امکاناتو مسایل چې خو طبیعي ده چې د هر هېواد هغه د اقتصاد پورې اړه لري، دلته څومره امکانات دي هلته هغه نشته. خو په هغه سختوالي کې د افغانستان طب چې وو د دې ځای د طب نه اسان نه وو، هغه واقعا هر څه ډېر سخت رانیولي وو. دلته بیا لږ یو څه ازادي لوړو زده کړو نه یوازې طب کې، په ټولو پوهنځیو کې یو څه ازادي شته چې څه رقم سړی خپله ځان عیارولی شي زده کړو سره، کور کې ښه زده کړه کولی شي، هلته ورځي، کتابخانه کې ښه کولی شي. دا د محصل لپاره یو ازادي ده. په افغانستان کې باید هلته لاړ شي سړی هغه درس ته او مضمون ته. دغه تفاوتونه په درسي موادو کې هلته په معینو برخو کې ډېر سخت بیرانی ول. فرزن د اناټومي په برخه کې مطلق ته مجبوره وي چې ټول هغه واړه واړه ساختمانونه پر اندازو کوم زده کړي. دلته دې ته ګوري چې دغه څونه ضرور دی چې تیز ده کې دغه واړه ساختمانونه څونه دغه په دغه کې رول لري په طبابت کې د وجود په وظیفوي برخه کې څونه مهم دي، نو هغه ته په کتو سره هغه مهم نیسي. دغه یو تفاوتونه دي. نور سره کولای شي چې د افغانستان کابل ته پونځي چې واقعا کم درسي سیستمونه واقعا اسان سیستمونه نو او خپو نړیوال شنه نن برابر او تقریبا دا چې امکانات چې د بیل خبره و.
تخصص مو په کومه برخه کې دی؟ طب هم ډیر پراخ علم دی.
طب نه خلاص شوم، بیا مې کار په د جرایي په برخه کې کار شروع کړ. دلته به سیستم داسې را قواعد داسې دي چې ته باید شپه کار یا برخه کې کار وکړې، دغه نه وروسته چې خپل هغه معین مواد هغه چې مخکې نه ته ټاکل شوي دي هغه باید پوره کې، او ته بیا کولای شې چې د تخصص لپاره امتحان ورکې. نو بیا ما د جرایي برخه کې مې د خپل شپه کار کار چې موږ دغه نه وروسته بیا عمومي جرایي کې لومړی تخصص واخستو. عمومي جرایي کې تخصص وروسته بیا نو 15 کال وروسته بیا کولای شو نور تخصصونه واخلې. بیا دویمه برخه کې دویم خپل دویم تخصص مې بیا د بطني جرایي کې یا د ویسرال سرجري چې وته وایي دغه کې مې بیا دویم تخصص خپل واخست.
اوس خپل شخصي کتن ځای لري او په کوم دولتي روغتون کې کار کوي؟
نه، د پانتونه چې فارغ شو یم په یو روغتون کې مې کار کوو، او تر هغې نه تر اوسه پورې ما روغتون کې کار کوم. ځکه دا زما د تخصص برخه داسې ده چې کتنځي کې امکانات یې کمې، ځکه دا لوی عملیاتونه یو هغه په کتنځي کې نه کېږي. نو او که غواړي چړی مخکې لاړ شي دغه برخه کې، نو بیا ښه دی چې په روغتون کې کار وکړي. نو زه اوس هم په روغتون کې کار کوم، کتنځي نه لرم.
ځینې وایي چې د ډاکټرانو کار ډېر سخت دی، شپه ورځ باید کار وکړي، وخت معلوم نه دی، له دې دغه ځینې شکایت لري. تاسې څنګه
دغه دنده چې څوک انتخابوي او راځي وته، نو دې باندې باید لومړی باید پوه شي ډاکټر دنده سره کوم عادت پاره کار کوي. نو دا ډاکټر وظیفه هم دا ده، شخصي ژوند چې دی سخت دی پکې. یعنې شخصي ژوند تقریبا اخیستل شوی دی، واقعا ډېر کاري، ډېر کم وخت چې ته په کور کې آرام کینې او ته دایرې چې ته کوم مریض لرې، نور نو یا نوکری یا روزمره هلته کار ته ځې، او که په کور کې خپله ماته داسې چې نو کېدای شي هر چا سره فرق ولري چې کور کې کم داسې ساعتونه راځي چې سړی په خپل یو مریض باندې فکر نه کوي، په یو موضوع باندې فکر نه کوي. نو واقعا شخصي ژوند لپاره سخت کار دی، ډېر کم وخت سره لري. او بیا خپله ځنه پیږم نور هیوادونو کې به څنګه، خو خپله په جرمني کې دا سیستم یې داسې جوړ دی چې طبابت برخه کې طبیب واقعا ډېر مسؤلیتونه لري، او دغه دا سیستم یې داسې برابر کړی دی چې ته باید دغه سیستم سره لاړ شې. که پاتې کېږي ته نو بس هر سره باندې بار کېږي، نو تیز تګ ورسره په کار وي، او تیز تګ ته نه غواړي، او دغه تیز تګ سره ځان عیارې. نو واقعا سړي نه شخصي ژوند چېرې دا ته نیمګړی کوي.
دا خبره صحیح ده چې وایي د جرمني خپل خلک ډېر نه غواړي چې څه ووایي، ځکه چې دغه مشکلات چې تا ته مرته اشاره وکړه، دغه مشکلات ویني وایي لړون د مبارک.
و دا ورسته په خو غوډه شو چې دلته تبابت چې ولکه افغانستان کې چیرې غا ده جوګو دغه نو تکاتو هر چا وختل چې دغه برخه خو وس دغه ډیر کول راورسته د ځوان نسل چې دوی کم دی د نو غاړي چې تبابت خپل ژوند دونه سره مسروب ساتي، او هر یو په دې چې د ژوند د پاره د پیسو پیدا کېدو لپاره نورې ساحې پراخ شترې د تحقیقاتو برخه کې اقتصادو برخه کې، نو وای چې اسانه لارې ولې نه لټو چې خپل ژوند دونه صف کوم. واقعا ځوان قشر کې دغه فکر اوس پیدا لري چې کم تبابت لري. دلته چې اوس په روغتونونو کې مونږ ګورو تقریبا د هر روغتون کې چې کوم روغتون کې تجربه لري مانو تقریبا لومړی نه ډیر ډاکټران چې دی خارجي.
یو دلیل شاید دا وی چې د ټیپ زده کړې ډیر وخت غواړي، کلونه یې ډیر دي، او تر څو چې دومره څوک لوی ډاکټر کیږي تخصص ترلاسه کوي باید ډیر کلونه درس ووایي. شاید ځینې خلک به نه غواړي چې دومره ډیر درس ووایي، غواړي چې وار له واره د کار بازار ته ووسي. دا خو به دلیل نه وي.
یو دغه هم یو دلیل کېدای شي، خو خپله دغه سخت مسلک چې ژوند تقریبا نګړې کوي، او د ځوان نسل خو ژوند تر مهمه چې ژوند اړه برخه کې ژوند خوان ورخي. دوی برخه هم دا عمده دلیل هم دی چې ډیر غواړي چې زر بازار ته وزي او خپل جون عیار کی او د تب وګده زده کړي او بیا دغه نورسته چې هغه هتر سیږي چې د پاره برخه کې مرکزی نو دا یو واقع دی روغ د وغواړي او وس خو بازار دونه پراخه شوه د زده کړو برخه کې او دونه پراخه دی چې خلک نور لارې لټي زما خپل زیو موتا خپل باندې انتخاب وکړ نومریم خوی دغه مکتب څخه فارغ مالکتب به دا یو دلیل دی چې زول باید وکاله دلته زده کړو په به دغه راشول پنځه کال کې مخکنه د وکاله مخکې باید کولای شم چې کار معنی شم او ماشولرم او ژوند جوړ کړم ولی وکاله باید انتظار وباسم نو ام دایله ته په بل بحث کې زده کړو شروع کړل مستاس خبره سړي دا یو دلیل کې دی شي
بله تاسو په روغتون کې کار کوئ او جراح یاست تر اوسه پورې مو افغانان هم عملیات کړی دي
او یو څو تنه خو کم راځي کم ځکه چې ما بخوا کار کوم هلته څو تنه افغانان سره مخامخ شوم یو زمونږ د یو ازاره هیوادوالو اقتصادي فیزو سره هلته مخکنه هغه پښتنه نوې راغلی وو یو مورکۍ و نو هغه ډېر سخت تکلیف لرو د خپل ژوند سره په یو کوټه کې خبرې کول ما ول خبرې واورید ورغلم د سمارفي شنو بیا غټول تداوی دغه ما په غاړه واخستل خو د علاج هم صحیح وشو سخت تکلیف مو نو بیا ډېر خوشاله د زمر په اړه د شو لکه اغه اساس چې سره وایي چې زه خپل هوادار پر ملک ته لګات سو وکړل نو ډېر مریضان راغلي چې علاج ملکه له خدای غزمار پر خدغه چې زه د هوادوال التین مو دغه ته دا وی کوم وغه د شوالت کې و چې سخت مریضي و وغه روغ شو نو ډېر امه زړه کې واقع دا مریض پاتې دی او تر اوسه پورې دا هغه یو تصادف چې زموږ روغتون ته راغلی
بل تاسو ویل چې خوشاله شوي چې د تداوی مو وکړای یا دي په مجموع کې کله چې عملیاتونه کوي او کامیابی شي څنګه احساس کوي
د تداوی مجموع کې جرایي د څه مسلک کې چې زیاتره د عجل په خسر سره کار لري یا دا کاجل مې د سپیخي چې علاج وکړي مریض تداوی کیږي کوي نه کې کې د شرمنځ لا شویا کې د ست په جرای په عمل کې د امکان شته چې خطر ته پیدا شي نو یو څه دا به کله چې مریض صحیح تداوی کیږي د هر جرای عمل نو ورسته سړی د خوشاله احساس کوي او دا واقعا ځکه لدا احساسو مې کله ته څو کار کوي که زه ډېر د سورز راغلی چې پرزن پنځل شپاره ساده کار ما کله دلته ما سرتي احساس نه وکړي یو کله چې دغه چې د هر علاج نو ورسته ته یو احساس پیدا کوي ته انرژي درکوي به کله سړی کور ته راځي او کور کې څملي به پیږي چې څو نه سړی مو څو نه وجود تکه ده هلته دا احساس نه کوي او ځکه کوم یو ویلاتي دا ده چې د هر علاج نو ورسته سړی یو انرژي اخلي او دغه احساس واقعا ډېر خې احساس دی چې سړی د مریض نو ورسته سړی دا احساس چې وس مې د انسان ته حکومت مې سره وکړو ژوند مې ولو ژغورو نو دا جرای کې دا همیشه سره دی چې ډېر عاجل کیږي خو د هر علاج نو ورسته دغه د خوشاله احساس چې دی دا جرا سره
تر اوسه پرې مو په دې فکر کړی دی چې یا مو عملاً داسې کار کړی دی چې خپل تجربه په یو شکل سره خپل هوادوالو سره شریک کړي
کرکټ ته مو دا دلته ژوند کوز مون په ټول په همدې هله کې دا ژوند تیر شو چې ارز چې زستا کومه نو باید افغانستان ته لاړ شو زوم په کورانه کې چون دا ډاکټر لګ ډیر دی یو زما کشرورم دی هغه د زړه د ناروغي په برخه کې متخصص دی دوی د ما زمونږ ټول هیله بم دا وی ټول باسونه وکړ کې بداو چې زمونږه ترمن دا چې کوم افغانستان کې وکول شي یو ورکه خو یو تخصصي کلینیک چې د الماني سټانډرد باندې برابر وي دلته جوړ کو د لپاره پروګرامونه برابر کړل راته زمکم زما مشرور دغه تجارت بخه کې کار کوي نو هغه زمکم واخستل نو مونږه دا مهاله وچالت به یو کلینیک جوړو او د دې کلینیک په څنګه کې چې د ناروغانو تداوی کوي د دې په څنګه کې مونږ یو د ځوانو ډاکټرانو لپاره یو تربیوي د عملی روزنه یو څنګه هم جوړو لبدا مرله تر اوسه خو د عملی نشول حالات کله افغانستان کې ثابت نه بس تر اوسه پاتره او کله کله خو راځدایر پیدا کیږي د جرمنی کې ترکان ډیر ترکان ژوند کوي نو هغه هر کال دا وایي چې دا کال کار کومه بل کار ته بین ورځمه ترکیه ته هلته بس هلته یو وړوکی بزنس به شروع کوم ژوند به کومه بیا د هر کال باندې چې وایي دا کال زم دا کال زم اخر جنازه لاړه شي نو کله خو راځدا ویره پیدا شي چې داسې وخت راونه رسیږي چې د دې هیلو سره یو ځل زموږ جنازه افغانستان ته لاړه شي او دغه هیلې همداسې مړې پاتې شي تر اوسه پورې خو دا داره شي په انفرادي ډول باندې هلته د بعضو ملګري دي زموږ صنفیان دي د هغې سره خپلې تجربې شریکوو همیشه او سره زه تماس کوم همیشه بحثونه کوم دغه برخه کې خو داسې رسمي او منظم ډول باندې تر اوسه له بعده مرقه دا کار نه دی شوی خو په انفرادي ډول باندې موږ ډېر ملګري دي هلته موږ همیشه سره په تجربې یو بل سره شریکوو هغوی موږ سره خپلو پیښو قصې کوي موږ هغوی ته کوو چې څه باید وشي کوم پرمختګونه راغلي دي کومه مرض باید څنګه علاج شي د دغه دور په انفرادي ډول باندې تقریبا اته ملګري زموږ هلته دي په کابل کې او په جلال آباد کې هغوی سره همیشه په تماس کې موږ دې برخه
جرمني کې یا په ټولو اروپا کې ډېر زیات افغان ډاکټران دي مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې داسې یو پلان مو درلود خو بیا عملي نشو کدا په ګډه تاسو یو روغتون جوړ کړئ تاسو ته معلومه ده چې زموږ وطنوال ټول د ډیرو معمولي ناروغیو لپاره پېښور کې چې یو هم څه دي لیکن یو بل طریقې هم ده چې کدا نیکیږي مثلا کتاب ورته تالیف کړئ یا ورکړ یا د واتس اپ ګروپونه یا د ځینو پانتونونو ته لدې ځای نه لیکچر ورکړي چې ځینې ډاکټران دا کار هم کوي
بالکل اوبدې باندې فکر ما کړی ما یو څه کتابونه د ژباړې دپاره چې ما ته ډېر مهم ښکاري چې بیر کلی دی په یو کتاب مې کار هم شروع کړی دی خو دې وکړي چې وخت راسره یاري وکړي او دغه ژباړې برابره کوم اثر دی چې لکه ډېره سخت دی ځکه چې هلته چې چا افغانستان کې طب مکمل ویلی بیا هغه طبي ژبې چې دا یو خو غلطینی یو طبي ژبه چې روزمره کارول کیږي هغه ته اسانه دی په یو کتاب ما کارم شروع کړی دی دغه برخه کې ما فکر هم کړی دی کار دی دا اوس کوم ګروپونه چې جوړ شوي دي زما په نظر باندې دا نه کار زه غواړم چې هم یو څه زم فعال شم چې هلته په انتونونو کې په ځان سره وکولای شي چې داسې ګروپونه سره جوړ کړي چې یو بل سره تجارب تبادله کړي دا ډېر نه کار دی هلته لیکچرونه ورکړي د نوو پرمختګونو په هکله معنی نو دغه باندې ځبان فکر دی او زما هم ډېر علاقه ده دغه برخه کې چې دې برخه کې په یو ډول باندې فعال شم او دغه روابط پیدا کړم